سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندای عزیز احد عزیزاده هستم باز هم خوشحال هستم با تقدیم برنامه روکراست سپین خبری باز هم با جناب محترم آشنا صاحب در خدمت شما قرار داریم بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست امنیتی منشن در جرمنی گفته که اگر مسئله تروریسم در افغانستان جدی بنداشته نشه گروه های تروریستی موجود در این کشور تهدیدهایی را متوجه جهان خواهد ساخت اما طالبان حضور گروه های تروریستی را در افغانستان رد میکنند و به تازگی سخنگوی حکومت طالبان گفته که داعش بر از اونا یک تهدید نیست بلکه یک مشکل است آیا واقعا یک تهدید است یا یک مشکل برنامه امشب به همین اختصاص داریم
زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته او په ویب پاڼه چې څوک مونږ ګوري ټولو ته خدای دې وکړي چې صحت ولري ښه اوسئ لکه عزیزاده صاحب چې ذکر کړله موږ جرمني په مونشن ښار کې چې د امنیتي کانفرنس دریمه او اخیری ورځ ونن د پاکستان خارجه وزیر وویل نړیوالو ته ویلي چې افغانستان کې داعش لوی خطر دی او د طالبانو د حکومت په وړاندې بل هیڅ ډول مقاومت وجود نه لري موږ په همدې موضوع د میلمنو نظرونه اخلو خو تر دې مخکې چې موږ مثلا میلمانه ولرو موږ د سر ته سات دی او غواړو چې تازه خبرونه تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه واورئ تر هغه وروسته به موږ خپل میلمانه هم معرفي کړو تر څنګ یې بحث به پیل کړو ځینې پوښتنې چې تاسې رالیږلي دي هغه به هم شریکې کړو او خپلې پوښتنې به هم د میلمنو سره شریک کړو موږ سره اوسئ
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې طالبانو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو په وجه ونشو کولای چې له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي زرداری چې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې وینا کوله زیاته کړه چې پاکستان نه غواړي پر افغانستان ارغل وکړي خو هغه په عین وخت کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هم د نوموړي په قول د ټیریزم پر خلاف وجنګیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په باور طالبان د افغانستان د سرحداتو د خوندي کولو توان نه لري په عین وخت کې د یو شمیر هیوادونو ښځو بهرنیو چارو وزیرانو چې د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون کوو په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په لوړو زده کړو او د ښځو په کار کولو د پابندۍ پر لګولو اعتراض کړی دا اقدام یې له ټولنیز ژوندانه نه د هغوی ګوښه کول وبلل باینیا د جرمنی، کاناډا، فرانسې، بلجیم، آیسلند، منګولیا، کوسوو، سلووینیا، انډورا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د حکومت اقتصادي کمیسیون پر ځانګړو اقتصادي زونونو باندې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د پخوانیو نظامي اډو د بدلولو پریکړه کړې. د مولا برادر دفتر نن د یکشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل تصمیم ونیول شو چې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ژر تر ژره د بهرنیو ځواکونو د پخوانیو پوځي اډو چارې سنبال کړي او ځانګړي اقتصادي زونونه دې پکې جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې دغه نړیوال سازمان د ارزیابۍ له مخې شپږ پنځوس په سلو کې کورنۍ په هغو موقتي سرپناو کې اوسیږي چې په نسبي ډول خرابې شوي دي او اتلس په سلو کې په فوقالعاده ډول خراب شوو شلټرونو کې اوسیږي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ اداره وایي چې له ایران سره به د اورګاډي له لارې د خواف او هرات ترمنځ سوداګري 1401 هجري شمسي کال تر پایه پورې پیل شي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بلغاری په پایتخت صوفیا کې په دې اونۍ کې د یو سربسته ټرک په کانټینر کې د اکسیجن د کمبود لوګي او تندې په وجه د یو شمیر افغانانو د مړینې له امله خفقان څرګند کړی. دغه خلک له ترکیې نه د بلغاریې په لاره په قاچاق اروپا ته روان و. اسرائیلو په دمشق کې د سوریې د استخباراتو ودانۍ په توغندو وویشتله. د خبر تفصیل.
د اسرائیل او پوځ نن د یک شنبه په ورځ د سوریه په پایتخت دمشق کې پر هغه امنیتي ناحیه باندې د توغندیو برید وکړ چې د سوریه د رژیم د استخباراتو دفترونه پکې پراته دي. د فرانس پریس اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څار د دفتر په حواله خبر ورکړی دی چې په دغه مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي او د استخباراتو یوه ودانۍ چې ګمان کیږي د ایران او لبنان د شیعهګانو د حزب الله کسان پکې دی رو ولګیدله او ویجاړه شوه. خو د سوریه حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. غورځنګ د امریکا غ واشنگتن
لبل خو د یو تازه خبر لمخې 35 کسان چې په سوریه کې قیمتي ټروفلونه لټول د داعش د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د رويټرز خبري اژانس نن سهار له بیت المقدس نه خبر ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 ونې د اسرائیل د خامو تیلو په یو ټانکر باندې د حمله پلا د ایران په غاړه وغورځوله. د فرانس پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې په ترکیه او سوریه کې دوونه مخکې د مرګانه او زلزلو لامل د وژل شوو کسانو شمیر نن د یک شنبه په سهار له 4000 نه واوخت. په سلګونو زره خلک ټپیان شوي دي او په لسګونو زره کورونا له خاور سره برابر شوي دي. د فرانس پریس اژانس د خبر لمخې شمالي کوریا چې د اوږده واټن کم توغندې ورکړو د جاپان په ځانګړي اقتصادي سیمه کې لګیدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یک شنبه په ورځ له واشنگتن نه خبر ورکړ چې د بایدن اداره په بیړه لګیا ده زیار باسي په اشغالي سیمو کې د ناقلو يهودو د آبادولو د پالیسۍ لامل د یو ډیپلوماټیکي بحران مخاوني شي ترڅو د یوکران د جنگ پر سر د روسي لغندل نه توجه په بل خوا وانوړي. شین په جنیو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقو د کمیټې په کلنۍ غونډه کې په هانګ کانګ او سینجیان په حالت کې خپل سختو امنیتی پالیسیونه دفاع وکړه او د بشري حقوقو د مدافعانو دا انتقاد رد کړ چې واکمن کمونیست ګوند د کورونا د کورونا سوبال خبرېدو وروسته له نړیوالنا د معلوماتو د پټولو هڅه وکړه. د هالند حکومت نن له هغه اروپایي هیواد نه د یو شمېر روسي ډیپلوماټانو وستلو اعلان وکړ. د هالند حکومت وایي چې روسي ډیپلوماټانو کوشش کوي چې جاسوسان له ځان سره راولي. د ای بی سی نیوز ټلویزیون نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د عیسایانو د کاتولیک فرقې د وی کلیسا مشهور بیشاف یا مذهبي مبالغ ډیوډ اوکانل چې له 13-15 کلونو په دغه ښار کې تبلیغ کوي د شنبه په ورځ وژل شو. او د عامه روغتیا وزارت وایي چې طالبانو حکومت د کانټراسپټیوز یا د حمل ضد ټابلیټونو پلورل نه دي منع کړي. په دې ونه کې ځینو برېټانوي رسنیو رپورت ورکړو چې چارواکو په کابل او مزار شریف کې په پلورلو قطعي پابندي لګولې. خو د عامه روغتیا د وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان عمار دغه رپورت رد کړ. د خبرونو پای
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
شنونده عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه روک راست از رادیو آشنا صدای امریکا. شما همزمان ما را در ستلایت یا ماهواره صدای امریکا هم میتونین ببینین. اما طور که در آغاز گفتیم، موضوع برنامه امشب در مورد اظهارات بلال بوتو و اظهارات طالبان در مورد تهدید داعش اختصاص دادیم. بلال بوتو در کنفرانس، در البته در حاشیه کنفرانس مونشن در جرمنی، کنفرانس امنیتی، گفته که داعش یک تهدید بسیار کلان برای طالبا و جهان است. طالبا گفتن که این تهدید نیست، فقط یک مشکل است. ما برای تحلیل و بررسی این موضوع که آیا طالبا واقعا تهدید بسیار بزرگ برای افغانستان و جهان است، و یا ای که به گفته طالبا تنها یک مشکل محلی از در افغانستان و او را همونطور که طالبا گفتن ما بزودی ریشکن میکنیم. دو مهمان عزیز دعوت کردیم، جناب محترم نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و تحلیلگر سیاسی، و جناب شاه محمود میاخیل، معاون سابق وزارت دفاع ملی افغانستان که زمانی هم والی ولایت ننگرهار بودن و زمانی هم سرپرستی وزارت دفاع ملی را به عهده داشتن. اول ما از میخوایم بخوام مطمئن شم آشنا شد که میمان ما در خط تلفن هستن، آواز ما رو میشنون، یعنی پروسر برنامه اطمینان داده از موجودیتشان از حضورشان. جناب سانکزای صاحب، شما آواز ما رو میشنون؟
سلام به شما، با همکارتان و جناب میاخیل صاحب و شنوندگان عزیز.
بسیار تشکر که شما دعوت ما رو قبول کردین امروز روز یکشنبه، البته یگانه روزی که شما فرصت دارین معمولا. جناب میاخیل صاحب، شما هم آواز ما را میشنوین؟ با ما هستین؟
سلام برست به شما و استاد محترم سنگزه صاحب و آشنا صاحب و همه شنوندگان شما. بله آواز شما را میشنوین.
زنده باشین. ما میخوام به اجازه شما آشنا صاحب از امی سوال عمده شروع بکنیم، بریم به جزئیات. البته آیا وزیر خارجه پاکستان اظهارات را که کرده تا چه حد به واقعیت نزدیک است، و آیا طالبا توانایی مقابله با داعش در افغانستان دارن؟ جناب سنگزای صاحب، بین کسی ما شروع کنیم.
بازم با سلام مجدد. در مورد سخنان وزیر خارجه پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان همواره کوشش کرده که در حدود 40 سال به این طرف که بسیاری وقتا مشکلات خودش و همچنان بحث مشکلات تروریسم و افراطیت به شکل از اشکال به گردن مقامات که در کابل حاکم هستن به اندازه و یک نوع دیپلماسی ناکام پاکستان بوده و تا علیه افغانستان و گاهی اوقات هم بسیار کارا بوده برای اغوای همکارای بین المللی پاکستان و متحدین پاکستان و ذهنیت عامه بین المللی، چرا پاکستانی ها در لابیگری های خود تجربه بسیار خوب داره. بسی که داعش به عنوان یک تهدید وجود داره یا نه، دقیقا داعش در منطقه ما تبدیل شده به یک تهدید، و شما میبینین که از زمانی که جمهوریت در افغانستان سقوط میکنه و طالبان میایه، داعش همواره بیشترین عملیات پیچیده و مغلقه مسئولیتش در شورای بزرگ افغانستان از جمله پایتخت افغانستان متقبل شده و به نظر ما یک تهدید بوده میتونه برای طالبان. اما من این تو فکر میکنم که وزیر خارجه پاکستان میخواهد مشکلات امنیتی کشورش یک نوع توجیه کنه، یعنی با او از یک دید دیگه میبینه، در حالی که ما باوری نیست که واقعا طالبا و سایر گروپ های مخالف طالبا که به اصطلاح گروپ های تروریستی خوانده میشه و از گذشته در منطقه فعال بودن و متاسفانه منبعی که اینا ظهور کردن و رشد کردن پاکستان است دقیقاً یک تهدید برای طالبان بوده میتونه، حال در کوتاه مدت یا طویل مدت.
ولی استاد به اجازه شانس بباشن که یک آقای زرداری هم ایره گفته که اونا یعنی طالبان اردوی دائمی ندارن، نیروهای ضد تروریستی ندارن، نیروهای سرحدی منظم ندارن، در چنین شرایط اگر اراده داشته باشن، اما ظرفیت مبارزه با این تهدید ندارن. این یک مشکل بر همسایه های نزدیک که بعد در مجموع بر جهان است. آیا امو رقمی که شما گفتین وزیر خارجه پاکستان مشکلات عدیده که خود پاکستان حال متوجه است و معجز به او ایره میخواه به عنوان یک وسیله استفاده بکنه برای جهان و نمود بسازه که مشکلات عمده از کشور همسایه است و برازی که یک اشاره هم کرده به حملات خونین پاکستان که گفته که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان سطح حملات در پاکستان افزایش یافته.
ببینین دو مسئله را باید از هم جدا بکنیم. مسئله اول ای که من عرض کردم پیشتر که هر گروه تروریستی در این منطقه در هر کشوری که باشه برای کشورهای دیگه تهدید تلقی شده میتونه، و مسئله دوم ای که پاکستان هم دو مشکل در داخل خودش داره. یکی میگه پاکستانی ها به این رقم ذهنیت عامی که در پاکستان علیه حکومت موجودش هم از بحران اقتصادیش هم از بحران سیاسیش و هم از بحران امنیتیش به وجود آمده و رکنه توجیه کنه و ذهنیت عامه را در پاکستان منحرف بسازه. از طرف دیگه میخواد که یک نوع ذهنیت دنیا را هم برای خودش جلب بکنه و با این بازی میخواد که یک بار دیگه اگر بتونه کمک های جامعه بین المللی را به این شکل برش در مبارزه با تروریسم جلب بکنه. به هر صورت ما باورم ایست که پاکستان در آتشه که خودش به اصطلاح در منطقه افروخت و باعث مرکز افراطیت تقریبا در چار دهه نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شناخته میشه. امروز آرام آرام خودشان میره در آتش میسوزن. از طرف دیگه شما متوجه هستین که عملات اخیری که در پاکستان صورت گرفت یا قضای امنیتی صورت گرفت در چند روز اخیر اکثرا مسئولیت از این تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند و بلاول بوتو اصلا از او طالبان خودشان کدام بحث بسیار مشخص را در بیانش ارائه نکرد.
مننه ستانیزه سب ستاسنم استری مشی او میخیل سب تاستم استری مشی. مننه زما پختنه داوه چه اول دا چې د دایښ خراسان په نوم ډله چې په افغانستان کې اديږي چې ویل کېږي حضور لري، د پاکستانی چارواکو د ورستۍ وینا او سربیره هم د امدغه دایښ خراسان ډلې ته مربوط په د ورځې نه چې طالبانو د تیر کال یعنی 2021 کال اگست نو ورستۍ واکه خسته تقریبا 15 خونړی بریدونه کړی دي او ډېری پاکلیتونو کړی او مسولیت به دوی واخسته. یعنی یو ډول په مطبوعاتو کې د څه ښکارېدل چې د دایښ په نوم ډله په افغانستان کې حضور لري. میخیل صاحب که ستاسونه یو ورسته سو معلومات سدي څومره دغه د دایښ خراسان څنګه یا ډله په افغانستان کې حضور لري، څومره قوت کده، او واقعا په دې ساده د چي نړیوال کانفرنسونو کې ټول جهان په دې باندې متفق شي چې دا یو لوی تهدید دی؟
یو ځل بیا تاسو ته سلام سنیسه سره. زه دا غوښتم د اول خبرې سره سنیسه چې وکړه موافقم چې پاکستان په دغه تلویق کې په تلویق کال کې روایت سازي کوي او روایت هم دا دی چې مونږ یعنی پاکستان د دغه تروریزم قرباني دی او پاکستان د دې اراده لري چې د تروریزم په مقابل کې وجنګیږي خو ظرفیت نه لري او همدغه د ظرفیت لرلو په اساس باندې دوی د دنیا نه او بلخصه د امریکې نه یعنی ډېر امتیازات په تیرو څلورو لسیزو کې پنځو لسیزو کې واخیستل او اوس هم غواړي چې همدغه روایت تقلید کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي داعش نه بلکې یو غیر قانونمن حکومت چې هلته مختلفې توریستي ډلې دي یوازې داعش نه دی، هلته لشکر طیبه ده، هلته القاعده ګروپونه دي، همدارنګه د شرقي پاکستان حرکت دی، د پاکستان نور ګروپونه دي چې دغه کلي سره شریکه مبارزه کړې ده. نو په دې خاطر باندې که افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت نه وي نو دا د افغانستان ټول لپاره تهدید دی. اما اصلي خبره داره چې دغه ډلې چا جوړ کړلې، چا حمایه کړلې او د دې هغه مراکز او تعلیمګاه دا چیرته وي تر اوسه پورې. نو پاکستان هغه ستراتیژیک اوف پالیسي هم دا ده چې دغه ډلې یا افراطي ډلې دا وړي چې د خارجي پالیسۍ په شکل باندې استفاده وکړي او د دې نه ګټه وکړي او د افغانستان په متعلق د دې سیاست ډیر واضح دی چې دیونه وړي چې په افغانستان کې یو قانونمند مقتدر حکومت الته موجود وي. نو کچېر یو غیر قانونمند حکومت وي او هغه ضعیف وي نو په مختلفو سټیجنونو کې د دنیا ان دې وړي چې د افغانستان نمائندګي وکړي او دغه څه خبرې به کوي او د دې د وړي چې د خپل هیواد په ګټه باندې استفاده کوي. نو په دې خاطر باندې دا نو روایت نه ده بلکې هغه ځاله روایت نه دي په نوي شکل وي
مگر
د نوي چیرو سره وړي چې
مگر میا خپل سب ک او به خچ خبرې مې نه قطع کړي. تاسو چې کله د جمهوریت په وخت کې په ننګرهار کې والی وي په مطبوعاتو کې تاسو یو لوی کانفرنس ورکو تقریبا شپیتاویا فامیل او کورنۍ تاسو ودرولي او کیمرو ته او تاسو د سمارفکل چې دا د دایش خلک دي چې په چین او په شینوارو لوی شینوارو لسوالوي ساحه کې دوی التو او نیول شوی او بیچاره و ډیر او تاسو بیرته ولېګل پاکستان ته. یعنی د څه ښکارېدل چې د دایش ډیر مسله خلک یا وسلوالو فامیلونه یالته وو دا څه ډول وکړل زره په دې اړه معلومات ورکړي.
کله چې زه نګراته ما د تنګ مخکي او کله چې زه نګراته لاړم نو دایش په نګرات کې ډیر نفوذ درلود او تاسو یو وخت لیدلو چې حتی جلال آباد ښار د سقوط په حالت کې وو او په نګرات پانتون کې د طالبو دایش بیرغونه انالته اوچتېدل. نو کله چې زه لاړم په شپږو ولسوالیو د ننګرهار کې دایش مرکزونه درلودل چې د چینو په چوراګامو خوګړیو او همدارنګ د چپلهار او د دیبالا یا هسکینې په سیمه کې ان دې والته مرکزونه درلودل او دا غوښنه ده د ننګرهار او همدارنګ د افغانستان ولایتو کې عملیات کول. نو په دې خاطر باندې او زمونږ هغه خپل ارزونه دا و چې یو زیات کسان دغه دایش ننګرهار چې دا د عراق یا د سوریې د دایش سره مستقیمه رابطه نه درلودله صرف نوم استعمالوه او د دې زیات کسان چې کومه وو دا د ټي ټي پی او همدارنګ د مجاهدینو د بازي ګروپونو نه چې اسلامي ګروپونه هغه وخت د طالبانو یو څو کسان او څو افاده د ورګزینو بازي کسان په دې کې د مختلفو ملحوظونو لامل سره یو ځای شي. نو دې لپاره موږ دغه پلان جوړ کړم نیتی هغه توصیه موږ د نګرهار جلبه د خار مشروع کړو او همدارنګ اول موږ د ټي ټي پی مراکز شکو یو په لارکره کې هغه لمنځه ویول دا د هغه نور څه چپرهار او نور ول کالج کلاو چې اخیری دغه د دې په مرکزونه په اچین کیو چې اچین په اخر تر کې هغه لمنځه لاړو لاو تقریبا په سلګونو تک یو نیم درکته په تیم شو وویل شو او چې دوی سره فامیل نه هم د دای شو فامیل دا و چې څو بل هغه سره وو په فامیل نه هم سره وی نو دا د درې څلور کټګوري کسان یو هغه کټګوري کسان چې هغه د دیورند په ذکر خلک د وړو پاو پورې نه مضبوط کسان هغه مشمان افریقي کوم دي هغه د مشرانو د قبایلو د مشرانو لارې هغه د تاریخ ته ورکړل ځکه خلک مشمان باید موږ ورکړي او هغه چې افغانانو هغه هم خپل ولایتونه ولېګل او نارینه چې وو هغه ټول چې ندی چې برخه خسته و او خارجي اتباو نو دا ټول د کابل متاسفانه چې دغه کسان چې کله طالبان راغلل نو دغه زندانونه ټول بیرته کړل او په دغه کسان چې بندیانو دا ټول
خوشحاله ستاسو خبرو نه د ښکاری چې دوی تر ډیره د سید بنیادی مذهبي خلک نه وو بلکې مجبور او اجرتی خلک کاریدل. مننه میا خیل صاحب. یو پښتنه زیاده سبب لري بله
یو ته دا نه دا اکیدوی کسانو یو په دې کسان وسره د نور ملحوظات په خاطر البته
بله میا خیل صاحب البته به نکات که شما اشاره کردین گروه های تروریستی در افغانستان ایره بعدا با شما باز مطرح خواهد کردیم برای اینکه شما در یک مقام بزرگ امنیتی در افغانستان کار میکردین. ولی اگر از استانیزای سبت شروع بکنیم سوال دیگر، آیا جناب استانیزای سبت شما به حیث تحلیلگر امور سیاسی و متخصص امور بین المللی شما به این عقیده هستین که داعش دوباره با سازی شوه یا شده بتانه در افغانستان به حیث یک خطر، و اظهارات طالبات تا چیه در این مورد درست است کنم؟ فقط بسیار سطحی میگن یک مشکل است. آشناسه به نیست مفصل بودن
یا هر گروه تروریستی در افغانستان متصور هست. دلایل متعدد داره. دلیل اولش عدم موجودیت یک دولت قانونی در کابل است. دو، وجود گروهی که خودش تروریستی تلقی می شد در قدرت هست. سوم، مداخله کشورها به شکل از اشکال دلیل دیگر شده می تاند. دلیل حضور فعال داعش و القاعده و مشابه به گروه های دیگه تروریستی از جمله گروه های مربوط به آسیای مرکزی یا ترکستان، اینا موجودیتشان از قبل و استفادهشان از پایگاه بین خط فرضی دیورند در این طرف خط دیورند و اون طرف خط دیورند مسئله دیگه است که اینا را اینجا ابقا میکنه. شکست داعش در عراق و سوریه و متواری شدن از اونا این موضوع دیگه است که مطرح بحث شده میتونه. همچنان نکته را باید فراموش نکنیم که روابط زیرزمینی ایران با القاعده تمام از این میتونه عوامل باشه که این گروه ها را فعال بسازه و همچنان دسترسی به امکانات. از طرف دیگه سیاست دو پهلو و دو روی پاکستان که میدانه به اشکال مختلف گروپ های تروریستی را حمایه و تجهیز و تمویل بکنه و موجودیت هزاران و حتی میلیون ها میل اسلحه مختلف نو در دو طرف سرحد، قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع درآمد، تمام از این عوامل است که میتونه این گروه ها را در اینجا به اصطلاح تداومشان را ببینیم، در بعض موارد ابقا و احیاشان را ببینیم و حتی میتونه در نهایت یک تهدید باشه. بله،
ما متحدم شوم.
متحد شدنشان به نظر من خیلی تکتیکی خواهد بود، خاطر که از دید ایدئولوژی کم یا متفاوت هستن. منابعی که اینا را تبدیل میکنن هم متفاوت هستن، کل مشکل خواهد بود. اما اگر متحد هم شون، مثل که تجربه شده بود گروه های تروریستی در دوران جمهوریت، گاهی وقت باز عملیات ها که یه در خلص دکر و حتما با فکت ها میفهمه و معلومات داده میتونن، باور من ایست که بسیاری وقتا همین طالب ها و همین گروه های دیگه افراطی متحدانه علیه جمهوریت اقدام میکدن، اما این فقط تاکتیکی بوده نه اتحاد استراتژیک.
من نستان سر سب میخیل سبون یا دو دقیقه رو بیا خبرون او رو طول خو کولی شو چه و نظر ستاسی لگواخلو مختصر گنده. یو دا چه ده دایش بباره که خوصن ده دایش خراسان سانگه چه پا افغانستان که یدیگه و ده 2015 است ندیره مطرح شوی رو رو او زیادترین بریدونه پا 2001 که ده طالبانو تر سکوت مخ که در بری مخ که او یاد جمهوریت ده سکوت پا لگ مخ که ډیر وخت سه ګومان کیدو چې دا د تحریک طالبان پاکستان غړي دي په یو بل نوم باندې را پیدا شوی دی په دې سیمه کې چې هدف وایي څه شي خو دوی خی چې مثلا ځنی هغه مطرح مرکزونه نه لکه د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې چې کوم تحقیق په دې اړه کړو دوی لیکلي چې دای د بغدادي چې په سوریه کې او عراق کې او دغه نه تابعیت کړی دی او دوی غوښتل چې دغه د ډیورن کرخې شاوخوا خلکو د روحیاتو نه چې ډیر کلیوالي پاتې دي د دوی نه استفاده وکړي او لښکرې جوړې کړي او د خپلو اهدافو دپاره چې اسلامي نظام ولري. آیا هغه بیس او اساس هم د دې همدغه ډول باندې شروع دی که نه لویه استخباراتي څلوبه ده؟
د دې بیس او اساس خو د تروریستي یا د افراطي ډلو دا څلوېښت 50 کاله کېږي چې دغه د جهاد په وخت کې مدرسې جوړې شولې او مختلفو ملکونو هغې اهداف درلودل او د مختلفو ایډیالوژیو په خاطر باندې وهابي یا سلفي ګروپونه او نور مختلف مدرسې وي چې هغې کې یعنی په زرهاو او په لسګونو زره کسان دي چې تربیه شول او د هغې نه فارغ شول. نو دا مفکوره یعنی موجود وه چې په دې لپاره بستر موجود و. دویم بستر دا و چې په یو سیمه کې چې حکومت حاکم نه وي هلته قانوني یعنی خلا موجود وي نو دې والته زیات نیسي او بیا د هغې نه وروسته د فقر مسله هم زیاته مهمه ده چې زیات کسان د مختلفو عواملو د سیمي هغه سره لکی یعنی مختلف عوامل لري نو د داعش د مرکز کوم یو د اورګزای کی وو د کچدری وو هغه مشران الته وو او بیا وروسته اچین کې یعنی نفوذ وکړ اول ځل د حزب اسلامي یو کمانډان مسلم دوست په نوم باندې د داعش سره خپل هغه بیعت اعلان کړ چې هغه کوکول کی په نګرهار کې نو بیا دا ورورو نور کسان چې د مختلفو ایدولوژیو دي سره یو ځای کیږي دا مختلفو موضوعات په خاطر یا هدفونو په خاطر باندې او پاکستان نه په حمایت او تربیه او رهبری
اخلاق په دې اړخ راځم چې د دوی تمویل ته او روزنه او پالنه او الهام اخستل د کم زینه دي منګه سر د سات کې ستو تاسو دوه محترم ملمنو نه هیله کوم سره وسی یو څو شیبي چې د تازه خبرونو اوریدونکو ته ورسه او غویم په وسیله منتظر دی او بحث باوري منګ بیرته بحث سره ګرځو او منګ سره وسی
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا سخنگوی حکومت طالبان گروه داعش را تهدید برای افغانستان نه بلکه یک مشکل عنوان کرده است ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که گروه داعش تا اکنون نتوانسته که یک جای مهم دولتی را هدف قرار دهد این در حالی است که بلاول بوتو زرداری دیروز شنبه در کنفرانس منشن گفت که داعش یک خطر بزرگ برای طالبان است اداره همانگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که بررسی ها نشان می دهد که 56% خانواده ها در این کشور در سرپناه های نیمه آسیب دیده زندگی می کنند. این اداره در توییت امروز یک شنبه همچنان گفته است که 18% دیگر در سرپناه های شب روز را سپری می کنند که با آن آسیب قابل ملاحظه وارد شده است. به گفته اوچا برای فعالیت امداد رسانی در 3 ماه اول 2023 میلادی به بیش از $30 میلیون نیاز است. این در حالی است که مردم در بسیاری مناطق افغانستان شکایت دارند که توزیع کمک ها شفاف نبوده و عمدتاً به نیازمندان نمی رسد. حکومت طالبان میگوید که قرار است روند انتقالات اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات به زودی آغاز شود، جزئیات بیشتر را فوج احسان میشنوید.
اداره خط آهن افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، روز یکشنبه 19 ماه فوریه در توییترش نوشته است که هیئتی از این اداره به شمول قطعه سوم خط آهن خواف هرات، استگاه‌های غوریان و روزنگ از بخش‌های دیگر این خط آهن نیز دیدن کرده است. اداره خط آهن افغانستان افزوده است که در جریان این بازدید استگاه غوریان به طور رسمی به جانب ایرانی تحویل داده شده تا آنها بتوانند دفاتر تکنیکی خود را در آنجا فعال کرده و طبق وعده داده شده کارهای باقی مانده تکنیکی خط آهن را انجام دهند. این اداره به نقل از مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم خط آهن ایران گفته است که تا قبل از پایان سال روان خورشیدی خط آهن خواف هرات تسهیلات برای انتقال را آماده خواهد کرد. حکومت ایران تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که تلفات ناشی از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 46,000 نفر رسیده است، اداره مبارزه با آفات طبیعی و حالات اضطراری ترکیه اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات تا حد زیاد یک شنبه شب پایان خواهد یافت. ترکیه در حال از توقف عملیات نجات خبر داده که گروه های امدادرسان روز شنبه 18 ماه فوریه حدود 12 روز پس از زلزله 2 نفر را در شهر هاتای ترکیه و چندین تن را در شهر آنتاکیای سوریه از زیر آوار نجات دادند. مقام ها و کارمندان صحی در دو کشور گفتند که تاکنون 40,642 نفر در ترکیه و کم از کم 5,800 تن در سوریه جان باختند که به این حساب شمار مجموعی تلفات ناشی از این زلزله به 46,442 نفر رسیده است. دو زلزله با شدت 7.8 و 7.5 درجه به مقیاس ریکتر با تاریخ 6 فوریه مناطق جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را تکان داد که در اثر آن تاکنون بیش از 46,000 نفر جان باختند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، حملات هوایی اسرائیل بامداد یک شنبه یک محل مسکونی را در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد که بر اثر آن کم از کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شده است. صدای انفجارهای محیطی حوالی ساعت 1 بامداد با وقت محل در منطقه مرکزی پایتخت شنیده شد. سانا گزارش داد که سیستم دفاعی هوایی سوریه در حال مقابله با اهداف متخاصم در فضای اطراف دمشق است. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که در این حملات هوایی اسرائیل 5 نفر به شمول یک سرباز کشته و 15 غیر نظامی زخمی شده اند و تعداد از ساختمان‌های مسکونی ویران شده است. از سوی دیگر، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده که 15 نفر از جمله یک زن در حملاتی که ساحات مرتبط به شبه نظامیان ایرانی و گروه شبه نظامی لبنانی حزب الله را هدف قرار داد کشته شده است. حملات در حومه دمشق رخ داده است. کوریای شمالی روز یک شنبه اعلام کرد که آخرین آزمایش میزایل بالستیک قاره‌پیمای آن جهت تقویت بیشتر ظرفیت حمله هسته‌ای مهلک این کشور علیه رقبای آن بوده است و همچنان تهدید کرده است که در پاسخ به تمرین‌های نظامی آینده بین ایالات متحده و کوریای جنوبی اقدامات قدرتمند بیشتر را نیز انجام دهد. ایالات متحده با پرواز بمب افکن‌های مافوق سرعت صوت خود در اواخر روز یک شنبه با تمرین مشترک همراه با تیاره‌های جنگی کوریای جنوبی در یک نمایش قدرت در برابر کوریای شمالی پاسخ داد. آزمایش میزایل بالستیک قاره‌پیمای روز شنبه که اولین آزمایش چنین میزایل کوریای شمالی از اول ماه جنوری بود، نشان می‌دهد که رهبر کوریای شمالی از تمرین‌های نظامی رقبای خود با عنوان فرصت برای گسترش ذرات‌خانه‌ای هسته‌ای کشورش استفاده می‌کند تا در معاملات آینده با ایالات متحده دست بالا داشته باشد. و مرکز کارتر روز شنبه در بیانیه تایید کرده است که جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که با 98 سال عمر مسنترین رئیس جمهور زنده امریکاست ترجیح داده است که ادامه رسیدگی به وضعیت صحیش را در منزلش واقع در پلینز جورجیا دوام بدهد. در بیانیه آمده است که پس از یک سلسله اقامت‌های کوتاه در شفاخانه، کارتر تصمیم گرفت که زمان باقی مانده حیات خود را در خانه با خانواده اش بگذراند و به جای مراقبت از سوی دکتران از مراقبت‌های آسایشی در خانه بهره مند شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ د مرکزی استودیو ناوړی. زه سید سلیمان آشنا یم او زما همکار احد عزیز د سیب استودیو کې یو، او مونږ نن د سپینې خبرې یا رک راست خبرونه کې د افغانستان کې د داعش د ډلې په حضور او د هغه په ګواښونو خطر د میلمنو نظرونه اخلو. مونږ سره دوه محترم میلمانه دي، یو شاه محمود میاخیل صاحب چې د دفاع د ملي دفاع وزارت پخوانی معاون پاتې شوی او سرپرست، او تر څنګ یې د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی صاحب مونږ سره د ټلیفون په کرخه دي. دواړو میلمنو نه یو خواهش کوم، یو ځینې دوستانو په دغه ټولنیزو شبکو کې چې موږ د پوښتنه او د بحث شریک کړی وو، ډیرو دوستانو خپل پوښتنې نظرونه دا شریک کړي، خو چون وخت کم دی زه به یو دوه د اقل واخلم چې پکې پوښتنه لري میلمنو نه، نو دا به ورسره شریکو. یو ورور د هیواد می په نوم باندې چې فکر کوم مستار نوم دی، د لیکلي چې افغانستان کې نور نه داعش ته او نه بله کومه مخالفه ډله، بس کله په هدف پاکستان دی، یعنی پاکستان کله په یو نوم کله په بل نوم له امریکا او متحدینو څخه پیسې اخلي او په افغانستان کې د وخت حکومتونه په یو نوم او بل نوم سره بدنامي او د افغانستان گاونډیان خپلې ګټې د افغانانو په جګړې کې ویني او خدای تعالی دی پر گاونډیانو دغه لنګ غوا نور وچکی. دا د غوی په وینا و. بل دوست کلی د عباس افغان په نوم باندې د لیکلي د افغانستان لپاره یو ډله خطر نشي جوړېده، بیروزګاری لوی خطر دی. او د یو بل دوست لیکلي چې د داعش فکری روزنه په پاکستان کې تر سره کیږي، هلته ښکاره د تکفیری زده کړو درسونه ورکول کیږي او د دې ایدیالوژۍ د ښوونې په زرګونو مدارس او مراکز شتون لري. بیا د دې تر څنګ نظامي تربیه هم هلته ورکول کیږي او تل هغه طرف څخه افغانستان ته راستول شوي
نو بیا دوی څنګه داسې بې ځایه اداوي کوي او پړی یې په افغانستان اچي؟ دې ته ورته ډیرو دوستانو نور هم پوښتنې او خپل نظریات شریک کړي، خو زه به پوښتنه شریکه کړم. میاخیل صاحب، تاسو سره مې خبرې نیم کې پاتې وي. یو دا چې که چیرته دغه داعش غواړي چې مثلا دلته یو تهدید جوړ کړي، نو جنګ دپاره خو ابزار په کار دي، مدیریت په کار دي، امکانات په کار دي. او بیا هغه داسې یو جنګ چې دوی غواړي پټ وسي، یعنی مخفي دغه جنګ مخکې وړي چې څوک یې ونه ګوري، پیدا یې نه کړي، ونه پیژني، دا څنګه دا ظرفیت او توانایي پیدا کولی شي، خصوصا چې دوی د اطرافو نه راځي چې معمولا د ښاري ژوند او امکاناتو نه لري دي. بیا دوی دغه عصري ټکنالوژي مثلا کارولی شي چې د عملیاتو کې یا بریدونه وکړي، دوی دا ظرفیت او امکانات د کومه کوي ستاسو په نظر؟
اول خو دسره چې دغه ګروپونه دیو مرکزونه درلودل د ټریننګ لپاره، لکه مخکې چې تاسو یو کس ته اشاره هم وکړله، نو دا په تلویح کاله کې چې دیو تربیه شوي دي او بیا هغه ټریننګ نور کسان تربیه کوي. دغه د نورو ملکونو کسان چې موږ په ننګرهار کې فرض نیولي وو چې هغه د تقریبا د لسو هیوادونو نه وو، یعنی ټول په دغه ټریننګ کې دیو رول درلوده. دیو هغه مرکزونه په اوس تنجي کې هلته وو، نو د هغه چې منډه وو شول، نو هلته دیو درلودل. دا چې دیو ټریننګ او لاسرسی اصلیحې دپاره دا په افغانستان غوندې سیمه کې یا د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوو کې دا کومه داسې سخته خبره نه ده. او دیو دپاره ډېر پیشرفته ټکنالوژي هم نه ده په کار، بلکې دغه انفجاري مواد او حتی د کیمیاوي سرې او څنور شان سرې یو ځای کوي. نو دیونه دا بمونه هغه بوشکې به چې ورته ویلې جوړول او استعمالول به سره،
یعنی تاسو ویوي چې دوی یوازې دغه تخریبي او سبوتاژ یا بې نظمي ایجادولو ظرفیت ډېر لري، نور څه نه لري؟
نه، خو د حکومت ولې د پاره خو به نور دغه د تاسو ویلې نو طالبان تخریب ظرفیت درلوده، چې نه د دې واغه تدل نه طالبانو، اما د نظام د پاره د حکومت چلول لپاره هیڅ نو اجنډا او پلان نه لري. دا یو نیم کال کې تاسو ویلې بل چې کوم د سي تر هدي وړاندې نه کړی چې د افغانستان حکومت دی څنګه چلوي او د لاخره څه بکی.
او دوی خو تر ډیره وبخې، دوی خو تر ډیره دای دا کوي چې ګوندی خلافت جوړی دلته. اما پر صورت می اخیل صاحب ډیر وبخې چې چون وخت کم زغړم د لک مختصر نظر د ستانګزي صاحب هم واخلم په دې اړه باندې. ستانګزي صاحب، یو دا چې د ظرفیت او امکانات دوی د کومه کوي که چیرته موجود وسی چې دای دا کوي او دوی کله اعلامیه ورکي؟ او یو بل اړخ ته دی پښتنې دام دی چې دوی ته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره څومره ارتباط لري او دوی څه فرق سره لري؟
ګورې د تجهیز او امکانات لکه چې جناب میاخیل صاحب ته اشاره درلوده، په دغه سیمه کې خصوصا د جوران فرضي کرښې هغه غاړې ته لاسرسی پوځي تجهیزات ته ډېر اسانه ده. او دا یوازې په دې 15 کال پورې نه مربوطېږي، دا د انګلیس د استعمار له دورې نه په دغه سیمه کې دغسې یو سیاست چلېدلی ده چې باید دغوا، یعنی د افغانستان خاوره ته هر وخت سبوتاژ له همدغو سیمو نه سوداګري راسي. بنابراین تجهیز مسله ډېره مغلقه نه ده د ما په عقیده، او تمویل کېدای شي چې د پاکستان حکومت وکړي. ولې پاکستان حکومت ستراتیژي درې نقطې دي د افغانستان په ارتباط د تاسیس ته بیا تر ننه پورې. دوی نه غواړي په کابل کې یو مقتدر حکومت وي، دوم داسې حکومت وي چې هغه د دوی د منطقوي او اصلي دښمن هند سره نږدې اړیکې ولري، او درېیم پاکستانیان غواړي چې د افغانستان لارې مرکزي آسیا مارکیټ او اقتصاد په خپل لاس کې ولري. بلان که چیرې دلته یو مقتدر حکومت وجود ولري، دا د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. البته دا په طبیعي ډول په تېرو 15 کالو کې دا ممانعتونه مختلف وو، مثلا د شوروي اتحاد په وخت کې یو ډول میتود کارول شوی، د مجاهدینو په دوران کې بل ډول، د طالبانو په معاولي حکومت کې بل ډول، د جمهوریت په دوران کې طبیعتا بل ډول، او اوس هم بل ډول. نو راوړو په دې پوښتنې په دوه برخې باندې چې څه تفاوت لري. په ایدیولوژیک لحاظ ډېر زیات تفاوت کوي، د دیوبندي فلسفې او د خلافت مسله چې داعش مطرح کوي په ایدیولوژیک لحاظ ډېر سره تفاوت لري. او همدارنګه په فکري مکاتبو کې تاسو وینئ چې طالبان اکثرا حنفي مذهبه دي، او ډیر په اصطلاح په ټریډیشنل او نړیوی ایدئولوژي ولر خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د داعش نه خلافت وړي او مکتبه بیا د سلفیت پر مبنا ولر تفکر ده. چې په نهایت کې سیاسي لحاظ په نړیواله سطح د اسلامي خلافت احیا وړي. دا په طبیعي ډول دا مسله ده د همدې لپاره هم ده چې طالبان هغوی ته تکفیري ډلې وایي لکه چې مخکې مې دوست مطرح کړې وه، او برعکس داعش بیا دوی ته مشرکین وایي او د دوی پر ضد جنګېږي.
سنگزه صاحب، یک از گفته های شما و جناب میرخیل صاحب سوال های دیگه هم ایجاد میشه. یکی خو پاکستان، شما تذکر دادین که به خاطر ذهنیت سازی این کار میکنه که جهان در حقیقت ذهنیت عامه جهان تغییر بده به نفع البته خود پاکستان. آیا واقعا این ذهنیت سازی است یا ای که امتیازگیری از قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده یا سایر کشورها در اول؟ و دوم، اگر گروه داعش در افغانستان واقعا اینقدر بزرگ شوه، کلان شوه که با یعنی طالبان گرچه میگن که اونقدر بزرگ نیست، ولی اگر خطر ایجاد کنه برای سایر کشورها، در واقع چی وقت اتفاق میفته؟
ببینیم از اون سب، اگر تصور کنیم که خطر نیست، با عقیده ما این خطر نیست که دفعه حکومت سلطه طالبان سقوط داده بتانه و به سرعت جانشین حکومت طالبان شده. اما تهدید است. بیشتر میاخید سرم من اشاره داشت در زمان جمهوریت بین 8 تا 12 هزار زندانی تنها در زندانهای حکومت افغانستان زندانی بودن که مربوط به داعش میشدن، مشمول یک سرکرده ها و فعالینشان و ایدئولوگ هایشان. همه از اونا بر آمدن. بیشتر از دوست که آشناسه من از طریق فیسبوک کامنت شخان ببینین، مسئله دیگه فقر هست. استخدام نیرو در یک جامعه فقیری مثل افغانستان بسیار کار مشکل نیست. سه، فرهنگ جنگ و داشتن سلاح بر این طرف خط دیورن و اون طرف خط دیورن برای استخدام داعش سهولت ایجاد میکنه. از طرف دیگر، نقطه دیگه که وجود داره، شما میبینید که حدود 300 هزار یا 300 هزار بیشتر نیروهای مسلح افغانستان طالبان رخصت کردن و اینا تبدیل شدن به یک نیروی بیکار و یک نیروی جنگ دیده و آزمایش شده و در عین زمان اقدمن در مقابل طالبان که میتونه از این روح استخدام صورت بگیره. با در نظر داشت عزیزی، من فکر میکنم که طالب از نظر استخدام و انجام فعالیت های تخریبی یا چی؟ تخریب روانی یا تخریب فیزیکی، ظرفت ها و پتانسیل های بسیار را به دست خود داره. یعنی طالب استفاده کرده و به عقیده ما استفاده میکنه. اگر ما به ایدئولوژی داعش نظر بندازیم، به باور ما اگر داعش در افغانستان قوت بگیره به شمول پاکستان، چون بعد خلافت اسلامی است، آسیای مرکزی را تا چین تا ایران و بالاخره اگر وصل شوه به شرق میانه، کشورهای عربی و خلیج، همه زیره میتونه تهدید بکنه و به عنوان یک تهدید باشه و قدرت ما نور پیدا بکنه.
بله، یعنی مهربانی خواهش کنم.
یعنی موجودیت فیزیکی از نظر شما دارم رزی که پیمان امنیت جمعی برابری روسی هم چند پیش گفته بود که حدود 6500 عضو داعش در افغانستان وجود داره. ای که این رقم از کجا و چیگونه به دست آوردن تذکر داده نشده در گزارش، و گفته که 4000ش در ولایات شمالی افغانستان مستقر شدن.
خب من زیاد به ارقام روسان زیاد باور ندارم، به دلیل از اینکه و اونمو مسائل تبلیغاتی خودشان و زیر فشار قرار دادن کشورهای آسیای مرکزی که در همسایگی افغانستان هستند، یک نوع سوء استفاده از ذهنی است. اما به هر صورت معقیده و ای است که داعش در افغانستان حضور داره و میتونه که به جذب خودم ادامه بده، اما این قرارگاه ثابت داشته باشه که باز و ارقام گرفته شده باشه که در سرحدات جنوبی به اصطلاح کشورهای همپیمان امنیتی که روسیه در رأسشان قرار داره برای تهدید بالفعل باشه که قرارگاه‌های از او وجود داشته باشه و فعال باشه. من باور میکنم که زیاد جنبه تبلیغاتی داره.
مننن استانگزای صاحب. زمونږ یو نه دقیقې اته نیمه دقیقې ټول پاتې دي غواړم په مجموعي ډول چې بحث را ټول کو. زمونږ د نن بحث ټوله په دی و چې د پاکستان خارجه وزیر د جرمني په منشن امنیتی کانفرنس کې د افغانستان په اړه ذکر وکړو چې دلته دایښ حضور لري لوی خطر دی او ورپسې سم دستي و بل جمله ویل چې نړیوالو نه خواهش کو د افغانستان دغه کنګل شوی شتمنی 3.5 میلیارډ خوشي کې بانکي سیستمونه فعال کړي او د طالبانو سره یو ډول تعامل ته دوام ورکړي. تر ډیره پوری دا ځنې سیاسي چیډونکو په دغه پرون رئیس نه ډیره تفصیلي کړي او دای د افغانستان په امور کې یو مداخله غنلې ده. میاخیل صاحب که تاسو سره یې مطرح کو، دوی په څه ډول باندې د طالبانو نه چې دومره یعنی هیڅ ډول خطر طالب نه ګڼي، طالب حاکمیت کې دی یو نیم کال وشو، بیا ولې دوی په رسمیت نه پیژني چې رسمي ورسره روابط لري او جهان کې د یو متحد په توګه باندې دفاع وکړي او یو مشروع حق هم ولري چې د یو بل هیواد په چارو کې دومره د لویو مسایلو په باره کې خبرې کوي؟ ولې په رسمیت نه پیژني؟
نو رسمیت خو چې وپیژني د رسمي تعهدات او په رسمي تعهداتو کې دوی نشي کولی چې دغه اکثري ګروپونه تقویه کړي او بالاخره د هغې نه ګټه پورته کړي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه تېره تجربه همدا وه چې تېر ځل دوی طالبانو په رسمیت پېژندلي وو، یوازې درې هېوادونو نور شاده په رسمیت ونه پېژنده. نو دیو سره وسم دا ویره ده چې کچیر یوازې دیو پرسمت وو پیژنی، نو دا ټول مسئولیت د دیو په غاړه باندې ولیږي او پاکستان د دې ظرفیت د ملګري چې هغه مدیریت کړي. نو په دې خاطر باندې نه پیژندل یو طرف نه غواړي چې طالب په کنټرول کې وساتي او د افغانستان چارو کې مداخله وکړي، او دا غو فلسفه هم دا مخکمه ته اشاره وشوله چې ان د افغانستان هغه ټول سیاسي او نظامي اټو چې معاملې کوي د افغانستان سره باید اسلام آباد لري. دوی ټول خبره په دغه مسله کې ده. نو په دې خاطر باندې دوی هغه د افغانستان په سپورت کې او د افغانستان په جوړولو کې په هر حالت کې دوی وان چې کنټرول ولري او هغه خپل ستراتیژیک او پالیسي چې کومه ولري هغه د تعامل کې. نو په دې خاطر باندې دوی دا خبره سره زیدو نقیز دی په یوه حالت کې. نو زه فکر کوم چې دغه په وګد وخت کې صحیح ده د 350 کال دغه ګروپونو مدیریت وشو کړي، خو که د پاکستان داخلي وضعیت په دغه شکل باندې روان وي نو دغه مدیریت شاید لاس ورکړي او بیا په هغه صورت کې پاکستان ته افغانستان پاکستان هم منطقې او لکه مخکې اسلامي ته اشاره ورته وکړه ټولې دنیا ته او سیمې ته به خطر دی.
اگر ایره از نظر حقوقی بررسی بکنین، این مداخله میتونه مداخله در یک کشور دیگه گفته شوه یکی، و دوم دیگه و اگر امطور است تأثیرش سر روابط آینده بین پاکستان و طالبا چی خواهد باشه در حالی که هنوز طالبا مشروعیت ندارن، به رسمیت شناخته نشدن و روابط تعاملات تجارتی هم با پاکستان دارن؟ نه،
من میخوام که پیش از اینکه سوال شما رو مشخص جواب بدم، در ارتباط سوال آشناس که بحث به رسمیت شناختن هست، به رسمیت شناختن پاکستان از حکومت های افغانستان از دهه 90 قرن 20 شروع میشه، به این معنی که اولین حکومت موقت مجاهدین وقتی که د پاکستان برابری حضرت سبغت الله مجددی به میان آمد، طالبان او را به رسمیت ببخشن پاکستان را به رسمیت شناخت، در او به حالت تجرید باقی ماند و حکومت اول طالبان را هم به رسمیت شناخت به تجرید ماند. به این دلیل او نمیخواه که به رسمیت بشنا سال یک و دوم است که میاخیر سب اشاره کرد اگر به رسمیت شناخت باز به عنوان کشور در حکومت متساوی حقوق با پاکستان وارد معامله میشه، در حالی که پاکستانی ها میخواه که کابل یک نوع باید محتاجشان باشه، به این خاطر به رسمیت نمیشناسن. و مشخصا در ارتباط سوال شما باید عرض بکنم که اصولا این از نظر حقوقی یک مداخله شناخته میشه. مداخله در حقوق بین المللی تنها بود فیزیکیش در نظر نیست، بود ایدئولوژیک مداخله هست، بود فرهنگی مداخله هست، بود اقتصادی مداخله هست. پاکستان متاسفانه یک پدیده نو نیست از مداخلاتش، اما امروز یک شکل جدید گرفته، یک گروه حاکم به گیرش آمده که او را به دنیا به رسمیت نمیشناخته، با مردم مسافه عمیق داره، میلیون ها مهاجر افغانستان اینجا وجود داره و با گروه های تروریستی ضد طالبانی هم زیر پرده پاکستان روابط خود داره. به این اساس خود زیاد جرأت میده از نظر من این مداخله هست در امور افغانستان و بحث پول گرفتن طالبا و استقرار اقتصادی افغانستان در حالت پاکستان که شدیداً به انفلاسیون به طول تاریخش مواجه است کمک میرسانه. وضعیت اقتصادی و تغییر وضعیت اقتصادی در افغانستان با در نظر داشته ای که اسعار خارجی بین دو کشور به سرعت در حال قاچاق است، این کمک میکنه. به این اساس پاکستان به این خاطر میگه میده.
ز م یو پختنه بل کوم بیستان ز سپتاسم تبصره کوي خو می خیل سپتاسم دید پاره چی بحث هم را ټول شي چون 3 دقیقې ټول لرومنګ ماغه پختنه ده چې کچیرته دی واقعیتونه باندې ټول باور یا قناعت وکي چې پاکستان اقتصاد کمزور دی، پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، د داعش په نوم ډلم حضور لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري، خیر څوک او کومه قوه بدیل ده چې دغه لوی خطر یا د تروریستي خطر مخه په افغانستان کې ونیسي او وکړل شي چې افغانستان د یو مستقل سیاسي هیواد په توګه باندې ماتره شي او ټول نړۍ سره اړیکې هم ولري؟ میاخیل صاحب که تاسو خپل یو مختصر جواب راکې یو نیمه دقیقې پورې بیا به د ستانګزي صاحب نظرم په واور مهرباني.
خبرسته چې یو ډله د بلې ډلې ځای ول او هغه فرضاً کنټرول کړی شي دا امکان نه لري. یو وطنۍ لار چې افغانستان سیمه او دنیا لپاره خطر نه وي، البته یو مشروع قانونمند حکومت دی چې ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري. نو په هغه صورت کې بیا هغه مبارزه د افراطي ډلو سره هغه ټول یو قانوني بڼه لري، اما اوس که یو ډله حاکم کېږي بله له منځه وړي او بیا بله راځي، دا کومه نتیجه نه ورکوي. او هغه انګلیسي متل دی چې د دښمن دښمن زما دوست دی، نو په دغه فارموله باندې دا طرفونه سره خپل هغه لیوا دغه چې کوم پلویتوب دا همیشه بدلی را بدلی، یعنی یو سره به نن په داعش کې وي، سبا د په القاعده کې وي، بل سبا د په جنایي ډلو کې وي، بل سبا د په طالب کې وي. نو دغه یو هغه ایدیالوژي ده چې په سر کې لکه مخکې چې ودی اشاره وشوله هغه جدا مسله ده، اما دغه افغان د جنگ چې کوم یو دی او دغه ګروپونه او خلک چې دي دا سره بدلیږي. تاسو یک یو څه وخت مخکې لیدلی وي د ان ار اف په شمال کې په فرانسې کې یو کس وایي چې زمونږ او د داعش شباهت سره موجود دی، باید موږ سره یو ځای نو دا چې نظریات هم ورکړ کیږي. نو په دې خاطر باندې دغه جنګ ډېر مختلف هغه جنایي مواد مخدر مافیا جنګي اقتصاد دلته هم مطرح دی، نو بیا دلته هغه دوست دښمن
مننه میاخیل صاحب. مننه میاخیل صاحب، یوه دغه وخت لرو که ستانګزي صاحب نظر
د مان نظر د فکر کوم چې په افغانستان کې لکه چې میاخیل صاحب د شورا وګړو د لپاره هیڅ ډول حکومت نشي کولای. دا د افغانستان تر پنځه څلوېښت کلن مختلف ایدولوژیک حکومت ثابت کړ. او بل خبر دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو لپاره لوی بدیل داده چې د نوې زمانې له غوښتنو سره، د خپل فرهنګ پښتون سره او همدارنګه د خپل اعتقادات سره اسلام ده، د هغې په رڼا کې ټول عناصر سیاسي او ملي عناصر واقعیتو ته تن کې دي او د ملي وحدت په سیوري کې د بین المللي اصول له مخې یو حکومت رامنځته.
بسیار زیاد تشکر از هر دو مهمان محترم ما، جناب ستانکزی صاحب استاد سابق پانتون و تحلیلگر سیاسی و جناب شاه محمود میاخیل معاون سابق وزارت دفاع ملی افغانستان که در برنامه حضور یافتن. نشنونده عزیزم تشکر میکنم که به ما گوش شدین و ما را در ستلایت ما دیدین.
دو دوارو ملمانو نه دیره دیره مننه کوم او سیلینم چی یو سار تاسو منگ سره وی پده بحث که او زمنن او ریدون کوم گواکنی ولو طولو نه مننه کورم ودان خواخت تاسو غوارو پی اجازه.